السلام علیکم ستلی مشی د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شانې کې هله او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکی به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مری وړاندې کوي
قبائلی مشران وای حکومت د شمالی وزیرستان په میر علی کې د فاټا اصلاحاتو اړوند غونډه اجازه نه ورکړي د افغانستان ولسی جرګې له حکومت د نو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر وای د شمالی کوریا ایټمی هڅې نړۍ ته ګواښ پیښوي د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي استاذ الهاد شاجی ګلوای د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میر علي کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د غونډې جوړولو اجازه نه دا ورکړي نوموړي نن په بنو پریس کلب کې خبريالانو ته داسې وویل
کدا امن دایمي غوړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسه نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کوي وشي قبایلی علاقہ په خیبر پختونخوا کې شامل اول دي د دغه ښه آپشن نه مونږ د حکمرانو سره شته نه مونږ سکیورټي ادارې دي د هغه سره شته نه د سیاسي پټو سره شته
د جمعیت علماء اسلام سین یوم شر مولانا یوسف شاه په دې مقول چې تر دې وړاندې د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې د فاټا د اصلاحات وړوند کامیاب غونډه 13 ورځ کړې و بل پلو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال لډیو ته ویل چې پوز د امنیت د خراب حالت لواجی چا ته د لویو جلسو اجازه نه ورکوي د هم ویل چې د غونډې لپاره ورلمخ اجازه هم ورنه نه واخیستل شوی الته د امینشنل ګون جنرال سیکریټری می افتخار حسین وای د فاټا اصلاحات او ملي کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطي پیلوي نو موري نن له مشال رډيو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي تر دې وړاندې پرون د امینشنل ګون مشر اسفنیار ولی خان په ولی باغ کې د قبایلی سیمو د کونکو تنظیم سره د ویغونډې پر مهال ویل چې حکومت د فاټا اصلاحات زر ملي نکړل نو دوی به پر ضد لزنو ګوندونو سره یو ځای ګرین الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له ایرانی پوزي او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په دریو ورځني سفر پرون تهران ته رسیدلې له نوموړي سره په دې سفر کې د پوز ځنی نور مهم مشران هم ملګرتیا کوي تماده چې نوموړي بعد د نور ایرانی چارواکو ترڅنګ د ایران د ستر مذهبي پېشوا آیت الله علي خامنائي سره هم ملاقات وکړي د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي مشر آصف غفور په خپل ټوئیټر پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د پوز مشر پرون تهران ته رسیدلې او په پام کې ده چې د ایران د اعلی پوزي حکومتي چارواکو سره وګوري خو نور تفصيلات نه دی وړاندې کړي د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ کړی چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وجل شو غړو د درناوي یاد غونډې ته خبرې کولې له حکومت څخه یو غوښتل چې په کابینه کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره شهزاد اریوب د فواید عامی وزارت لپاره یاما یاری د سرحدونو قومونو قبایلو چار وزارت لپاره محمد شفیق ګولاغه شیرزه او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل دغه شان نګدي سلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامی د کار او ټولنیزو چار وزارت ته فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړی دي په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وای یو شمیر کاندید وزیران معرفي شوی او پاتې نور به هم ډیر زر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي شي د امریکا د ټکساس ریاست گورنر گریگ ایبټ وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تن د چار دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي د نوموړي په وینا دا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چارواکي وایي دا پیښه پرون د ځایي وخت سره سم له غرمې وړاندې په یولسو بجو مخې ته راغلې او هغه مهال عیسویانو په چرچ کې عبادت کاوه په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوي هم دي خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوکه برید کوونکی ډیوین پیټریک نومیږي د شیټر پریس د راپور تر مخه شپږویشت کلن پیټریک په سن انتونیو کې اوسېده او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره یې تړاو نه درلودلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په جاپان کې دی د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل بللی د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام د نړۍ لپاره ګواښ بلل او یو واری بیا یادونه کړې چې د پیانګ یانګ پر وړاندې زغم ختم شوی دی. نوموړي د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابي سره تر لیدو وروسته نن په جاپان کې وویل چې دواړه هیوادونه د کیم جونګ اون د شمالي کوریا د خطرناکو جراحیتونو د قابو کولو لپاره کار کوي.
The regime continued development of
the way the شمالي کوریا رژیم په غیر قانوني توګه د وسلو جوړولو پروګرام پر مخ وړي چې پکې د اټومي میزایلو استعمال او د بیلستیک توغندیو آزمویل هم شامل دي. دوی په مستقیم ډول د جاپان ساحه کې توغندي آزمویلي. دا د متمدن نړۍ نړیواله سولې او ټیکاو لپاره ګواښ دی. د ټرمپ سره د خبري غونډې پر مهال د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي هم موجود و. هغه په دې مقول دوی د ټرمپ د هغه پلان مکمل ننګ کوي چې وای د شمالي کوریا د جوهري هڅو د رام کولو لپاره به ټول امکانات په کار راولي. د نوموړي په وینا په دې معامله کې دواړه هیوادونه سل په سلو کې په یوه دریز ولاړ دي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې د دوی په وینا سعد الحریري د استعفا ورکولو ته اړ کړو. دوی وایي د سعودي د دې اقدام هدف د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ په سیمه ییزه شخړه کې د لبنان شاملول دي. سعد الحریري د نومبر په څلورمه نیټه اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. نوموړي پر ایران او د لبنان په حزب الله ډلې تورونه پورې کړل چې د ده په وینا د هغه ملک بې ثباته کوي او په عرب نړۍ کې بی امنی خورول غواړي. خو د حزب الله مشر حسن نصرالله پرون وویل د سعد الحریري د استعفا فاترشاه د ریاض لاس دی. نوموړی وایي د ښاغلي حریري داسې کومه اراده هیله او پریکړه نه وه چې خپله دنده پرېږدي، خو دا پرې سعودي عرب تحمیل کړی دی. نوموړي سعد الحریري د سعودي عرب تر اغیز لاندې کس وباله. حریري په داسې وخت کې خپله استعفا اعلان کړه چې د سعودي په مرکز ریاض کې و. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسي بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 40 پیسې خرڅېږي. یو پاوند په 40 روپۍ او په 40 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 40 روپۍ 10 پیسې او په 40 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 1.3 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ 30 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 28 روپۍ 48 پیسې او په 28 روپۍ 53 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 56 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نہ خستل کی او پے پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي، خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځینځانو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټیګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټیګریډ او کم نه کم 4 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې ک را سره وینو په دغه موضوعاتو په تفصیل واورئ. د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگان تور لګوي چې په شمالي وزیرستان کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه غونډه ته نه دی پریښودل شوی. بلخوا د قبایلی ځوانانو له اتحادیه سره د ملاقات پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو تیزولو هڅه به کوي. قبایلی ځوانان وړاندې سره لای حمل لري.
موږ خپل پارلیمنٹیرین ته هم ورزو ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل. کم پارلیمنٹیرین د فاټا پر ریفورم حق کې نه وای موږ ته پته ولګی دا نو د هغه خلاف موږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په 3 ورځنی سفر دی. د اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلا یاز وای د نوی دور د تقاضو سره سم بل اسلامي تعلیماتونه ګټه پورته کوي.
موږ به غواړو دا چې همدا زموږ چې کوم فکري ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعدز علمگیریت ماحول کې زموږ څنګه رهنمایي کوي.
او د تیر کال په 8 اگست په کوټه کې په وکیلانو تر سره شوې برید متاثرین غواړي چې حکومت دې ورسره کړي ژمنې پوره کړي. په یاد پیخه کې جوبل شوی یو وکیل وای
موږ دا غواړو چې د ګورمنټ دی هغه اصل کم خلق دی او اصل د کم دغه شری داغه پر درور رسیدل.
یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي د بشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته واګی چې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر او ماخام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې په بلنه د سیاسي او قبایلی مشرانو د فاټا اصلاحاتو په اړه رابلل شوې. په شمالي وزیرستان کې غونډه بللې وه، خو دغه غونډې ته دوی تور لګوي چې حکومت ورته د غونډې کولو اجازه ورنکړه. نو دوی د دې پر ضد په بنو کې یو خبري غونډه کړې ده. په دې اکله تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
خبري غونډې ته وینا پر مهال شاجي ګل افریدی وویل، نن ټول پښتانه په تکلیف کې دي او کلا چې قبایلی سیمو کې امن وي نو په ټول ملک به کلاري وي، او د لپاره خیبر پختونخوا سره زم کې دل ضروری غني.
موږ قربانيان هم ځای کیږي او د فورسز قربانيان هم ځای کی. کدا امن دایمي غوړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کوي وشي. قبایلی علاقہ په خیبر پختونخوا کې شامل اول دي، د دغه خا آپشن نه موږ یو کبرانو سره شته، نه موږ سکیورټی ادارې دي د اخو سره شته، نه سیاسي پټو سره شته.
د جمعیت علما اسلام سینډلې مشر رهنما مولانا یوسف شاه وویل،
پرون جنوبی وزیرستان ریفرنڈم وکړلو، هغه رپورٹ دوی ترالو، نو په دې وجه سره حکومت د مختلف سازشی عناصر په بنیاد باندې دا اجتماع په مونږ باندې بند کړه. کانن د دې اجتماع اجازه شوی وای نو نن د ټول شمالي وزیرستان لا په زرونو خلک راترل او غو شرکت کولو، نو نن به یقینا دا ریفرنڈم وو او دنیا ته به دا ثابت شوی وای چې قبایل دا غواړي چې مونږ د استثنایی نظام نه، دا ظالمانه نظام نه، دغه نه د مونږ تخلاصې نصیب شي او مونږ به ان شاء الله دا تاریخ جاری ساتو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې مشال تا وویل، دغه خلکو د جلسې د پاره په رسمي ډول اجازه نه واغوښتلې، خو د دې باوجود هم سیمه ته پر تک سره د دوی ملمستیا او هرکلی شوه. نو موړی وویل، پسیما کې د امنیتی وزیر لقبلا فوز لخوا چاته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه ورکړل کیږي، او په حجرو بیٹکونو کې د خلکو سره خپل رائے شریکولو ورته اجازه شوه وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عمل توندولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو سره ګډ اتحاد جوړوي او حکومت به دې ته مجبوروي چې دغه اصلاحات زر تر زره عملي کړي. نو موړي دا خبره پرون د قبایلی سیمو د زده کوونکو د اتحادیې د ځوانانو سره په ولی باغ کې د ملاقات پر مهال کړي چې تفصیل یې زمون خبريال سراج ظهیر دی ریپورت کې درکوي.
د یکشنبې یا اتوار په مازیګر چارسده ولی باغ کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وینا وکړه، حکومت په سمدستي توګه د فاټ اصلاحات عملی کولو اعلان ونه کړو نو دوی به د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او د مولانا سمیع الحق سره په ګډه ګرینډ الاینس جوړوي او بیا به ټول ګوندیزه غونډه رابلي. نن د ګل یا دوشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې د دوی ګوند به ډیر زر د سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړي چې د فاټا اصلاحاتو لړکی په حکومت فشار واچوي. نو وړي زیاته کړه،
هو پر قیمت والو چې فاټا یې د خیبر پختون کوي څه شي مونږ کوم دی مطلع لکه د خبرې نه په شاشي ونیو، د دې د پاره به مونږه پاکستان پرنسم کوو او د دې د پاره به چې کوم دی نو مونږه مطلع که فرض که ضرورت پیښیږي نو چې کوم هم خیال خلق دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږه یو یو مونږ به شریک آواز اوچته وو.
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړي او د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د فاټا اصلاحاتو د اف سی آر د خاتمې لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیده کاته کوي.
زمونږ لای حمل وو زم دادې چې مونږ زرداری سره هم میټینګ ده، اګی نه با چې کله دا میټینګونو سلسله ختم شي مونږ خپل پارلیمنتریان ته هم ورزو. ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل کم پارلیمنتریان د فاټا پر ریفورم حق کینو مونږ ته پته ولګی دا نو د اګی خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د دې وړاندې د قبایلی ځوانانو د جرګې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار عمر ایا صادق او د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدل کاته کړي. د فټ اصلاحاتو پاړه د ځینی سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د قبایلی استادو او د قبایلی مشرانو بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځینی وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړل شي او ځینی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایل ورګټ کړي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په درې ورځنی سفر تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان مطبوعات وایي نوموړی به د خپل دورې پر مهال د ایران د مشرتابه سره د خپل منځي اړیکو او امنیت نه علاوه په یو شمیر نور مهمو چارو هم خبرې کوي او ممکنه ده چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره لیدو کاته وکړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرال آصف غفور په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د دورې پر مهال جنرال قمر جاوید باجوا به د ایران فوجي او سیاسي مشورولۍ سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د خپل دورې پر مهال د ایران مشورولۍ سره د خپل منځي اړیکو او امنیت نه علاوه په یو شمیر نورو مهمو چارو خبرې کوي او دا هم امکان سرګندېږي چې نوموړی به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی نای سره ملاقات کوي. د ذکر دا چې د فوج مشر جوړېدو وروسته د قمر جاوید باجوا د ایران لومړی دوره ده. د اکتوبر په 13مه په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست د پاکستان فوج مشر سره په جی ایچ کیو پینډی کې ملاقات کړي وو او د سیمې د امنیت او په نورو چارو یې خبرې کړې وې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تهران په درې ورځنی سفر دی. د غریپورت کې مو اوریدل. په دې حواله زمونږه خبريال سراج ظهیر په اسلام آباد کې د سیډونکو طاهر خان سره خبرې کړې دي. د په دې اړه څه نظر لري؟
زبان نظر دار چې سفر زکه مهم دی چې یو خوده کې داسې ډېر زیات خپل چنک فوج ویلې دي چې هغوی به په پېښورانه او د غرنګ د امنیتی امنیتی مسلو باندې خبرګي او خدا غوي خدا ما خیر مهم زکه دی چې داسې د پاکستان او د ایران کې کله په تعلقاتو کې لک شانتي خرابې او بد اعتمادي و نو هغه وخت کې پکې د پخوانی فوج مشر هغه رول هم لکه یادې ده کله چې د ایران صدر عبد الله راغلی او هغه وخت کې بیا د اجکم هندي یو کس نیول شوی د پاکستان کې داغه مسلې سره داسې بیا رپورټونه خپاره شول د پاکستان د فوج د ادارې لخوا چې هغه باندې ایران خفق کاری ځکه چې ایران هغه خبر مسترد کړي همو بیا چې کله دغه د زنی هوادونو چې کوم دا یو اتحاد جوړ شوی دی داغه چې کوم مشري د پاکستان د پخوانی فوج د مشر په غاړه باندې دا په هغه باندې هم داسې زنی مسلې وي داسې یو سوچ دا و چې کیدی شي د پاکستان چې څنګه سعودي عرب ته ډیر زیات نږدې دی یو ډیر نږدې اتحاد دی نو ایران سره افغان او د بدی مادي د زیات شی و چې لکه پکې د فوج رول هم دا سه یو کردار چې هغه سره هم ایران سره نور غلې پاغه بنیاد باندې هم وي.
طاهر خان صاحب په داسې وخت کې چې په ایران باندې د نړۍ لخوا بندیزونه دي د اټمی وسلو په حواله سره او د ټول نه زیات بیا د امریکا لخوا په دې باندې اعتراضات راځي نو یو طرف ته پاکستان او امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې هم اتحادیان دي بل طرف ته امریکا او د ایران هم د شانتي تعلقات دي نو په داسې حالاتو کې تاسو څه غنی چې دې سفر سمخه کې دي شي
زما نظر دا دی چې د پاکستان د فوج د مشر سفر خو اټمی سره مسلې سره خو بدومره تعلق نه لري ځکه چې یو خو د پاکستان موقف د ایران د اټمی پروګرام په اړه باندې ډیر واضح دی. پاکستان تل دا ویل دي چې د ایران په اټمی وسله باندې د اټمی پروګرام باندې دی نړیوال دباو نه زور دی استعمال نشي دا د پاکستان یو موقف پاتې شوی دی ځکه چې پاکستان په خپل باندې یو اټمی هیواد دی او بیا د پرمن خبرو پاکستان هر کله کول د ایران د اټمی پروګرام یو قسم هغه یو دفاع کوله نو زما نظر دا نه دی چې د سفر سره بس په پالیسۍ کې څه بدلون وي
ښه تر خان صاحب هم دا وس وس چې د لګ مود مخ کې چې د افغانستان په حواله د ټرمپ نوې پالیسی راغلی دا پاغه کې نو په دغه پالیسی پرانا کې د افغانستان د پاکستان او بیا ایران دغه پرانا کې تاسو سګوري چې دا سفر چې د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا دا به د منطقي پرې صورتحال باندې د دغه پالیسی باندې دغه باندې بس اغیز د دې پریوزی
دا پښتنه ساسو ډیره مهم ځکه دا چې د افغانستان مسله اوس د پاکستان او ایران په ډیره باندې نظر ډیر زیات یو شوی تاسو ته یادېږي چې 13 هفته په اسلام آباد کې د پاکستان او د ایران خصوصي توګه باندې په افغانستان باندې خبرې شوې دي بیا چې په دې سیمه کې د روسیې په د روس په مشرۍ کې کوم یو نوې سفارتي یو نوې یو اطلاعات هم ویل شو لیکن یو نوې چې کوم روس د یو مهم آغاز کړو د سفارتي هلو زلو پاره کې ایران هم یو مهم او پاکستان هم پاره کې مهم هوادونه دي ایران چې د افغانستان نه براه راست او نیخ پنیخ متاثر کیږي نو پاغ لحاظ سره د پاکستان د فوج د مشر سفر ځکه مهم دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د فوج رول هغه د سیاسي مشرتابه د مشرانو نه د پارلیمنت نه هم زیات دی دا امکان به بالکل وي چې د ایران ځکه چې ایران سره ډېر اندېښنې دي د داعش چې پیدا شوی دی او دا راپورونه چې راځي چې د ایران طالبانو سره اغه رابطه شته طالبانو په خپل باندې رسمن دا منلې دي چې څو سفرونه کړی دي ایران باندې کوم الزامونه اوس لګي سره مخکې و ایران تردید کو لیکن د ایران سفیر په اسلام آباد کې سوره د مخکې یو ټلویزیون انټرویو کې سو واره دا پوسیو شو چې تاسو باندې الزام دي طالبان سره تاسو تعلقات دي هغه رد نکړه بل تر ته جواب یوړ نو معنی دا ده چې سفر د افغانستان په اړه باندې مهم دي او په دې کې به یو بل سره نظر شریک شي
دا و سیلون کې یو خبريال طاهر خان چې تهران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه زمنګ د خبريال سره ظاهر سره خبرې کولې
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
ته زوښته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د پاکستان یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د پولیو پر ضد کم کمپاینونه کیږي په هغه کې داوار د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو ځنې کې سونه مخ تراغلي دي او د دغه سره تړلې د خیبر پښتونخوا په ډیر سیمه کې چې کمې سیمې دي د پولیو د مخنیوي ادارې وایي چې د غلطه کمپاین کوي ځکه چې د دغه لوجې د سیمه ته د پولیو نور کې سونه راوانوړي بل خو د تحریک انصاف ګوند جلسې لوجې په چترال سیمه کې دا کمپاین تر 10 نومبر پورې ځندول شوې ده په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد رفتن جبرا کوي
خبر پښتونخوا د ضلعو کې درې ورځې د پولیو د مرز مخنیوي خصوصي کمپاین پیل کړی شوې ده په دې ضلعو کې کوز او د بره د سیمه شامل دي د خبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څنګه تر مخه په کمپاین کې به د 50 کالو نه کم عمر سلور لګو پورې ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکړل کیږي لدی وړاندې 13 اونۍ د خبر پښتونخوا په دیال ضلعو کې 15 سلور لګو پورې ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړې شوې وو د خبر پښتونخوا پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو کې ساتلو پس په بره او کوز دیر کې دا کمپاین پیل کړی شوی
په ننګرهار پروینس کې د افغانستان په ای ټي او پولیو کې ریپورت شوی یو دی چې مخکې او په دې هفته کې یو بل کیس رپورت شوی دی. دا غوښتي د وژنه چې کوم دا چوکی دا ډیسټریکټ سی دی دا بارډر کې ډایرکټ افغانستان سره دا د هغه کیس لپاره او افغانستان کې په خپل باندې هم کمپین روان دی. شپږم تاریخ نه شروع نن نه شروع کیږي او زموږ دا کمپین چې کوم دی دا یو سنکرنایز کمپین دی د وژنې خو دې شوی دی چې کوڅه وایرس موومنت کوي نو هغه وایرس چې کوم دی دا مشوالو کې پښکلی شو دا غوښتي
بل خو په چترال سیمه کې نن شروع کیدونکو درې ورځې کمپاین د نومبر تر لسمې نیټې ځنډولې شوې ده. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په وینا چې په اتمه نیټه چترال کې د پاکستان تحریک انصاف ګنجلسي او امنیتي وزیر له وجې دا کمپاین رستو کړې شوې. پاکستان اوس هم د هغو ملکونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې د پولیو وایرس موجودیت لري. خو بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سکال د پولیو په مرض یې کابو موندلی دی. د پولیو مرض مخنیوي کمی ادارې تر مخه سکال د قبایلي سیمو نه تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې په کال 2018 کې دوه او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه سکال تر دې دمه په ملک کې 15 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان او بلوچستان سوبې نه یو یو کیس راغلی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شو. د صحت چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې په دې مرحله کې به 1,68,000 هغو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د جلال آباد نظم خبریال باز محمد عابد یې د رپورټ کې نور حال راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو د دغه درې ورځنی کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ وشوه. د کمپاین د پرانستی پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل په تیره یو میاشت کې په ننګرهار کې د پولیو دوه پیخې ثبت شوي چې د دواړو پیخو وایرس له پیخور څخه سرچینه اخلي.
نن د ختیځ اوزا کې پولیو په ضد کمپاین پیل شو چې دا به تر راتلونکو درې ورځو پورې جریان لري. په دې کې به 1,68,000 ماشومان چې د 3,500 تنه رضاکارانو لخوا نه هغه واکسین کیږي. متاسفانه موږ بیا هم د پټکوټ پولیس والا کې 2 تنه ماشومان په هغه وایرس باندې اخته شوي کوم چې د پیخور د ښار د نصر باغ نه را انتقال شوی ده. نو دلته اوس خطر د شیو زیات ده. نو په همدې ملحوظ باندې موږ په ټولو والدینو باندې غږ کوو چې دوی ځان مطمئن کړي چې د کمپاین په دغه ورځو کې دوی هغه ماشومان د 15 کلونو نه ښکته دوه
د زیاتوی چې د یو شمیر ولسوالیو په ځینو کلو کې به تر 10,000 پورې ماشومان د بدمنیو له امله د ویکسین له تطبیق نه پاتې شي. د پولیو پر ضد د ویکسینو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل یو ماشوم ته د 2 ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په هغو افغانانو چې اوس هم په پیښور کې اوسیږي غږ وکړ چې هیواد ته د راستنېدو پر مهال خپلو هغو ماشومانو ته ویکسین تطبیق کړي چومرونه تر 15 کلونو کم وی.
بدبختانه کوم ویروس چې په ننګرهار کې تشخیص شوی دی دا د کرکې له هغه غاړې نه له پیښور نه له ځان سره راوړل شوی دی. موږ هغه افغانان چې اوس هم په مهاجرت کې شپې ورځې تیروي کله چې هیواد ته رستنیږي دا خطر ورسره زیاتیږي. خو هیله مې دا ده چې که په پاکستان کې اوسي که په افغانستان کې دوی باید د خپلو ماشومانو لپاره د واکسین د تطبیق شرایط آماده کړي.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد رئیس مولانا عبدالظهیر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو منابرو لاري ولسته د پولیو د واکسینو د تطبیق پیغام ورسوي.
زمون په علماء باندې دا غږ ده چې لکه څنګه چې خطبه هم ورته ورکړي چې د جمعه کې دوی په دې باندې بیان نو کې همدارنګه د اوس ناغه علماء چې هغه درسونه د قران کې د حدیث درسونه کوي په مساجدو کې دا غوي د دې غږ کې چې دا واکسین تطبیق شي.
د دولو د چې د 2018 کال په دوران کې په ټول افغانستان کې د پولیو 9 پیخې ثبت شوي چې دوی په ننګرهار، درې په کندهار، دوه په هلمند، یو په کندوز او یو هم په زابل ولایت کې ثبت شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهوره سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان په قومي سملې کې د خیبر جن سیاستازي الحاج حاجی ګلو د جمعیت العلماء اسلام سینیو مشر مولانا یوسف شانن په بنو پرس کلب کې ویل چې د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرالی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د غونډې جوړولو اجازه نه دا ورکړي. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمرن افریدی مشال لډیو ته ویل چې د غونډې لپاره ورڅخه ورلمخې اجازه نه واخیستل شوې. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین وایي د فاټا اصلاحاتو ملکي دوله لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلو چې که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملی نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای ګرینډ الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدره. د پوز اطلاعاتو څنګ مشر اسف غفور په خپل ټویټر باندې لیکلی جنرال قمر باجوا پرون تهران ته رسیدل او هلته بل پوزي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګې ګواښ کړ چې تر کومه د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ شوی نه وي یو شمیر ته به رای ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي یو شمیر کاندیدان وزیران معرفي شوي او پاتې نور به هم ډیر زر ولسی جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې دوی په وینا سعد الحریری د استعفا ورکولو ته مجبوره کړی. سعد الحریری د نومبر په 14 نیټه اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. هغه وویل چې هیواد د حزب الله په ولقه کې دی او د هغه ژوند هم خطره کې دی. د نوموړي پلار او د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری په 2015 کال کې وژل شو. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر گریگ ایبٹ وای په سدرلینډ سپرنګ سیمه کې یو تن د چر دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شهزاده منصور په ګډون ناستو لاته کسان وژل شوي او د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام د نړۍ لپاره ګواښ بللی.
دا وو نجیب عامر چې تاسو ته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي د الیکشن کمیشن ویان خبرداري ورکړي کده نو حلقه بندي او لپاره په عیني ترمیمي بل کې د ځن نکار واغستې شو او تر د 10 نومبر پورې د نو حلقه بندي او بل پاس نکړې شو نو ير د چي عام ټول ټاکنې په وخت و نکړې شي. د ادارې په وینا د نو حلقه بندي او بل قومي سملې ته وړاندې کړې شوی خو د کورم د کمی په وجه په دغه بل بحث و نه شو. نو کدا بل زر تر زر پاس نکړې شو نو د دې نه به عیني بحران پیدا شي او کدا سي وشو نو ممکنه ده چې جمهوریت تسلسل ته هم یو وار بیا نقصان ورسی چې ذمہواری به په موجوده حکومت او مخالف ډلو پری وزي. دریا اخري کې وای په ملک جمهوریت ته دوام ورکول لپاره باید چې مخالف سیاسي ګوندونه او حکومت د خپل ګټو پر ځای کمی ګټو ته توجه ورکړي او زر تر زره د نوو حلقه بندي او ايني ترمیمي بل منزور کړي نو هله د چې سیاسي مشروالۍ به د خپل ذمہواری ثبوت ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پنه خپل ادارية کلی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکی دو مخالفت کوونکی وای د فاټا اصلاحاتو لپاره دی ریفرندم وکړي شي او یا د قبایلو له نوي صوبا ورکړي شي ځکه چې په موجوده حالاتو کې د قبایلو د خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل به هیڅ ګټي را نه وړي نو باید چې نوي صوبا جوړ کړي شي. د دې دری په وینا د خبر د غور وړ ده چې د وفاقي حکومت ځین پلویانو د قبایلو د خواهش پر ضد دریس خپل کړي دي نو په دې باندې یو پښتنه راپورته کیږي چې آیا دوی یوازې په علاقائي سیاست باندې قبضه پر ځای ساتل غواړي او کیای بل سم مقصد دی. نو اوس کو کته چینو پاین کې هم لیکتی چې د قبایلو د جرګې دی او پختلیک شي ادریا زیاتې وچې د ریوستیو کې د فاټا ولس د جلسو جرګو او غونډو نه دا ثابت کړی چې دوی سغواړي. ادریا اخر کې وایي اوس چې قبایلو خپل فیصله ورکړي نو باید چې سیاسي ګوندونو او حکومت د ولس د فیصلې خیال وساتي او چې کوم قانون په ټول پاکستان کې دی چې هغه تر فاټا وغځوي نو هله د چې د ذاتی انا او ګټي پر ځای به د قبایلو د خواهشاتو او خوخي خیال وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلومټ مجله لیکي دا سیخکاری چې واشنگټن د جنوبی ایشیا لپاره یو نوې سیمایزه ستراتیژي په ډاګه کوي، خو دا به د سیمې مخ په زیاتیدونکو پیچلو ننګونو ختمولو لپاره نوي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویب پاڼه لیکي که څه هم ولس مشر ترامپ له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه، خو د امریکایي ولس مشر انتظامیا د افغانستان پرې خودو اراده نه لري. د دواړو لیکنو ځنې نورې برخې له انیسا جمال اورو.
دی ډیپلومټ مچللی کې د اکتوبر په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له هند سره د هواد د اړیکو په موضوع وینا کول او بیا وروسته جنوبی ایشیا ته د نوموړي سفر دا څرګندوي چې واشنگټن یو نوې سیمایزه ستراتیژي په ډاګه کوي. د مجلې په خبره ښایي چې دا به د جنوبی ایشیا لپاره هغه ستراتیژي نه وي چې د سیمې مخ په زیاتیدونکو پیچلې ننګونې ختم کړي. مقاله لیکي پاکستان د هند او افغانستان لپاره د یوې مسلې په توګه لیدل کیږي. د مچلی په وینا پر پاکستان تور پورې شوی چې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي او د سیمې په ځانګړې توګه د هند ثبات لپاره ګواښ دی. مچللی کې واشنگټن په جنوبی ایشیا کې د خپلو سیمایزو جغرافیایي سیاست د ګټو لپاره نوې دلی ته د یو پل په سترګه ګوري او هر هغه څه چې د هند پیاوړتیا او صلاحیت ته زیان رسوي د امریکا د ګټو لپاره د زیان رسوونکي په توګه ګڼل کیږي. مچللی کې په پاکستان تور پورې شوی چې وسلوالو طالبانو ته د پټن ځایونه ورکولو سره یې د افغانستان جګړه شدیده کړې او د امریکا ملي امنیت ته زیان رسولې ده. د پاکستان چارواکي پر دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په هواد کې پټن ځایونه نه لري. پاکستانی چارواکي دا هم وایي هواد یې د افغانستان جګړې د ناکامۍ سبب نشي کېدی او د پاکستان په خاور آباد د جنگ کولو اجازه ورنکړي. مچللی کې د پاکستان اټمي پروګرام دفاع او امنیت اوس هم د امریکا لپاره مهم دی. دی ډیپلومټ مچللی کې له پاکستان سره د خراب اړیکو له وجې امریکا له هواد سره په اټمي معاملو رابطې او اتراګری ست پروانو هڅو نفوذ بیلي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د شمونو باوجود هم هغه د افغانستان پریښودو اراده نه لري. ویب پاڼه د ولسمشر ټرمپ په حواله لیکي چې اوس یې د افغانستان په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کړي او خپل فکر یې بدل کړی دی. سږ کال د امریکا او پاکستان ترمنځ صلاح وروستو کړکیچ پیدا شو چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي تګلارې ناکامۍ او وسلوالو سره د مرستو لپاره پاکستان تورن کړ. مقاله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خرابېدو سره به امریکا وغواړي چې د پاکستان د کارونو څارنه وکړي. مقاله د ایران او امریکا اړیکو په اړه لیکي سپینه ماڼۍ ایران ته تر ټولو ستر ګواښ په سترګه ګوري. په دفاع وزارت کې د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی سلاحکار کریستوفر کولنډا ویلي له طالبانو تر ولکې لاندې سیمې بیرته اخیستو لپاره د امریکا په صلاحیت کې بدلون ښکاري. نوموړي زیاته کړه امریکا له پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې په خپلو لومړیتوبونو کې شاملې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا په ټکساس ریاست کې یو سړی په یو کلیسا کې په خلکو ناتاره ډزې کړې چې پکې لک تر لګ شپږش کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د دغه ریاست په یو کلیواله سیمه کې رامنځته شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د ایشیایي هیوادونو په سفر دی دغه پیښه یې غندلې او یو ناوړه او شیطاني فعل یې بللې دی. په دې حق له تفصیل د هارون باچا نورو.
د امریکا د ټکساس ایالت گورنر ګریک ابټ ویلی د سدرلند سپرینګ په نوم د یو خارګوټي په کلیسا کې چې له سان اونټانیو نومې ښارا دیرش میله لرې پروت دی پر خلکو د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون د امریکا پر وخت سهار شل باندې یولس بجې وشوه چې شاوخوا شل کسان پکې ټپي شوي هم دي. نړیوالو خبری ادارو د ځایی پولیس چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی شپږویشت کلن ډیوین پیټریک کیلی و چې له پیښې وروسته وژل شوی. د چارواکو په حواله بریدګر د سین اونټانیو ښار اوسیدونکي وو. داسې نه معلومیږي چې له کومې ترهګرې ډلې سره یې تړاو درلود. په ځینو رپورټونو کې راغلي کلی یو وخت د امریکا په هوایي ځواک کې دنده ترسره کړې وه. د ټکساس چارواکو ویلي په کلیسا کې پر عبادت کوونکو د ډزو په دغه پیښه کې چې د ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ هغه یاد شوې له پنځو نیولې تر دوه اویا کلونو عمر لرونکي کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په کلیسا کې تر ډزو کولو وروسته بریدګر د تیښتې په حالت کې و چې یو عام وګړي ډز پرې وکړ. د بریدګر مړی بیا د پیښې له ځایه لرې د هغه په ګاډي کې وموندل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی د ټکساس پیښه غندلې او یو شیطاني کار یې بللی دی. نوموړي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې حالات له نږدې څاري. څو اونۍ مخکې هم د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سړی د موسیقۍ په یو میداني پروګرام کې پر خلکو ډزې کړې وې او 850 کسان یې وژلي ول.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبله یاز ویلي چې د خپل کار په موده کې به په نړیوالتوب یا عالمګیریت ته په کتو سره د اسلام له تعلیماتو ګټه پورته کوي. حکومت د جمعې په ورځ نوموړی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکلی. دا شورا د قرآن او سنت په رڼا کې پارلیمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د رپورټ برابر کړی.
ډاکټر قبله یاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف ته اخکارا خبر ده چې ګوته دی فقه کتابونو کې موجود دی. یو عصري تناظر دی. نو عصري تناظر کې موږ به غواړو دا چې همدا زمونږ چې کوم فقهي ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعد از عالمگیریت ماحول کے زمن سنگ رہنمائی کی دا دے دے پارا زما پا ذہن کی جو سو ماہری مشتے جائے دیر غط علماء دی انشاءاللہ زما خوش بدائی کہ دیر زرد ہے ان سر اکینام او پا دے مسئلہ بندے دکھا ہوں.
دا مولانا محمد خان شیرانی تڑاو لجمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی سردی او نموڑی پا لمری زل پا 2010 میلادی کال کی دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر ٹاکل سوی ہو. دا دا پا کاری دورا کی اسلامی نظریاتی کونسل لوری پا زینو چارو کی وڑکسی وڑاندیزونا متنازع سوی ہو چپ کی یو داو کای وشزه حکم ونه منی د حقیق خوند ورته نرم سزا ور کولای سي. دو من اندريزه خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کونسلول چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډي ان ا معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونه منی. پر دې په پاکستان کې توت بحث راپاره دی چې په کې یو نقطه دار راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غشتونو زیات خبر نه دی. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبله یاز او نور ملګری به شاید د عصري او ديني علومو پر وړاندې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
دا په دې حساب یو ښه قدم دی چې ډاکټر قبله یاز په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي. زه تمه لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوي نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب، خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري په عصري او دینی علومو هم پوهیږي. نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولی شي.
ڈاکٹر قبله یاز په 1915 اتیم کال کې د برتانیې له انډمرا پوهنتون په منځنۍ پیړۍ یا قرونی وسطی کې د اسلامي ثقافت پر موضوع ډاکټری کړې وه او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو. مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبله یاز د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبله یاز د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او هماهنګۍ یقین لري.
مولانا شیرانی صاحب چې کله منتخب شوی نو د علما دیوبند طرف نه ډېر غټ ریزیسټنس راغلی و، یو څو تنظیمونو طرف نه، یو څو حلقو طرف نه، لیکن قبله یاز صاحب په وخت کې دا شی ونه شو. دیگر مکاتب فکر چې کوم علما کرام داغو طرف نه یو ریزیسټنس راغلی و، تنقید شوی و، لیکن د قبله یاز صاحب په معاملې کې داسې نشته دی، بلکې ټول هغه ویلکم کو او د هغې ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ډاکټر قبله یاز په مختلفو اسلامي موضوعاتو تر 25 زیاتې مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامي په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوی چې باید ور باندې څېړنې وسی. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښ خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغل په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي په بلوچستان کې د تیر کال د 8 اگست په ځانمر کې بریټ کې د وجل شو وکیلانو خپلوان ویلي د وکیلانو د وجل کېدو نه یوازې د دوی کورنۍ متاثر شوه بلکې ټولنې ته هم لوی زیان وخته ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې کوم ژمنې ورسره کړې وي هغه دې پوره کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګ بریټ کې د وجل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشولو یو دستورات په کوټ کې وسوه. په دستور کې برخلرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د دوی سره کړي ژمنې تر سره کړي. په دې اړه په پیښه کې د وجل سو غلام حیدر کاکړ ایډوکیټ ورور او مشال ریډیو ته وویل
دلکانو د اسکول د والیس او نور دغه چول جابز لسه دا غز نور یو شام د پرکړی خالي غد پیسو اعلان چکړی غد تر د پوریم یو صدغه پکې وسولې ډاکومنټ مې جو وسوی دي نور په دې باندې عمل درمه دم نه لسه نو زه دا وګورم چې مطلب دا کوم غم زده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی غد پر
په پیښه کې چې پیسې وی وکیل وویل په کار دي چې حکومت د اتم اگست په پیښه کې تورن کسان ونی سي
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت دی اصل کم خلق دي او اصل د کم دغه چې دا غو پر دور ورسی
په دې ترڅ کې د بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علي احمد کاکړ ایڈوکیٹ زیات کړه
دا ډیر درنا او ډیر نابړه بازو او لدی ز زمش کوم او زمش علاقې ډیر خارص په لدی واقع کی زمش ډیر سنیر وکیلان لړ سیدغه د تګ بعد مش ډیر مجبوریانی ډیر ستړیای محسوس هو په های کوټ کی په کچاری کی په سیشن کوټ کی
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مرستيال مشر اقبال قاسی ایډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
کم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب غسایه چي دا مطلب لري سوال د دې وطن ته د سیمه ته د دې علاقې و خلکو ته یو ډیر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډیر شتوګه سره مطلب کول پکار دی او د خاص کر د اغ انسانان د دا یو ډیر غټ د سوالین شاندی چې مطلب ستاج کوم ځمېداري ولا هغه کوم دا یا هغه تا ولینه قدر ده سر
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت د 8 اگست په ځانمرګ بریټ کې د وجل سو وکیلانو وکورنۍ ته نه وازی یو کروڑ روپۍ ورکړي وي بلکې ډېرې وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنې هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعا هم کړې ده چې د 8 اگست په پیښه کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
بلخوا د خیبر پښتونخوا نیمه قبایلی سیمه ملکان ایجنسی کې د لیویز اف زواک فعالولو او نوي سہولتونو ورکولو لپاره د ملکان ایجنسی ډیپټی کمشنر صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړې دي چې چارواکي وای ډیر زر به عملی کړل شي. تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د سیول سیکریټ چارواکو او دستاویزات معلوماتو ترمخه صوبایي حکومت با ډیر زر ملکن ایجنسی کې د لیویز فورس بیا د سره فعال کوي. دوی تبا نوې ټکنالوژي او گاډي ورکوي او دغه شان د لیویز چارواکو روزنه او تربیه به په نوې بنیادونو کول شي. دا لیویز فورس تنظیمینو د پاره د ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر سفارښتنه د صوبایي چیف سیکریټری ته وړاندې کړې دي. دا کوم ترمخه به دا ون فایو یا د یو پینځه ایمرجنسی سرویس ملکن او مردان په پوله د لیویز چیک پوسټ د لیویز د سپایانو او افسرانو ترکی او د شپږو میاشتو لپاره تربیتی کورس او روزنه ورکول شي. دغه شان د لیویز فورس ټول ګاډي او چیک پوسټونه به د انټرنیټ په ذریعه یو بل سره ګنډل کیږي او د ملکن ایجنسی خلک به کول شي چې آنلاین اف آی آر درج کړي. دا چارواکو په وینا صوبایي حکومت د ملکن ایجنسی لیویز فورس د تنظیمینو او سہولیات ورکولو لپاره په مالی وسایلو باندې غور کوي او ډیر زر به حکومت لخوا د دې عملي کولو اعلان وشي. دا معلومات تر مخه د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې آنلاین اف آی آر درج کول شي، خو په نیم قبالي سیمه ملکن ایجنسی کې لا تر اوسه پورې دغه سهولت نشته. دا ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر له اړخه وړاندیزونو کې دا لیوی سره آنلاین اف آی آر درج کول لپاره به یو خصوصي سافټویر هم جوړول شي. دا نوې اصلاحاتو تر مخه دا کمانډ او کنټرول مرکز به هم قائمیږي، او دا لیوی چارواکو ته به د پولیس ټریننګ سنټر هنګو کې دا شپږو میاشتو لپاره روزنه او تربیه ورکول شي. دا ملکن لیویز فورس د تنظیمینو په حق لمو دا ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر سره دا ټلیفون په لار بیا بیا درابطوی کوشش وکړو، خو په دې اکلا نه خو د ډیپټی کمشنر او نه د هغه د دفتر چارواکو سره خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړی په پیښور کې یو شمېر سندرغاړي د پښتو له شخصي ټلویزیونو چینلونو غیله کوي چې د موسیقي پروګرامونو ته ورغواړي خو پیسې نه ورکوي. دوی پلان لري چې د یو کمپاین په ترڅ کې د دغه ناانصافۍ مخنیوي وکړي، خو بلخوا د یو شخصي ټلویزیون یو چارواکي بیا سندرغاړو دغه تور نه ردوي او وایي چې اداره یې غوي ته عزت او مناسب پیسې ورکوي. په دې موضوع د هرن بچا ریپورت اورو.
د پیښور او شاوخوا سندرغاړي شکایت کوي چې د پښتو شخصي ټي وي چینلونه هغه رنګ چې لازمه ده د دوی د سندرو خپرولو لپاره دوی ته پیسې نه ورکوي. ځوان سندرغاړي راشد خان چې د سیمې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي ټي وي چینلونه د موسیقي پروګرامونو له لارې کروڑونه روپۍ ګټي، خو یو هنرمند ته بیا د هغه جایزه برخه نه ورکوي.
دلته خو دې دور ظلم راغست چې دغه ټي وي ګان زموږ په سر باندې بلا اډورټایزمنټ اخلي د کپنونه کروڑو روپۍ ګټي، خو دوی دور نه کې چې هغه پنکار ته خپل کرایم ورکی د لارې په وسه غیم مجبور دي چې ځکه پیسې میلاو نشین کوی او سندرم هټ شو دا سوچ باندې خلک لرشي، بلکې دا خو پرایویټ چینل دي د سرکاري ټلویزیون خبرو کوم دی پی ټی وی 400 روپۍ ورکی بی کلاس تا دا یو سندر دی چې سندرغاړي ته په 200 روپۍ پر خپل جی پی سی لګي.
په پیښور کې د بلال جمشید په نوم یو بل ځوان سندرغاړي هم د ټي وي چینلونو لخوا هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو ستونزه تاییدوي، خو وایي چې هغوی خپل هنر په خپله سپک کړی دی.
خپل ځان ورته کالي دي چیرې ما له پروګرام راکړي یا څه دا وایي چې څنګه راکړي ما ته چې کال کړی دی ما ته اول خبره ټاکلې ده چې زه به درلو کوم مال به دومره پیمنټ راکړم بیا شو یو کتر ما در خبره نه کړو نه دې راکړي بس دې چې کومه جوړیږي او بس کم چې مشران ناس په خو باندې بس هغه دې ټول ژوند ته راځي.
د ای وی ټی خبر په نوم د پښتو له شخصي ټلویزیون چینل سره د یو اکاس او هدایتکار په حیث کار کوونکې فهمید خان چې د محل د یاد ټی وی د مردان په سیمه ایز مرکز کې د پروګرام اینڈ پروډکشن کوارډینیټر دند ورکل شوی هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو خبره یو مخ ردوي. دیوای پر دستخط یې هنرمندانو ته له 2000 نیولې تر 5000 پورې معاوضه ورکل شوې دي.
دا خو بالکل دروغ ویلي په خبر کې تقریبا زیاد د میوزیک پروګرامونه روسرم زوما زما په سین باندې بس سنگران د سی چې هغه ته موږ 2000 ورکړي بس د سی چې هغه ته موږ 5000 او 7000 پورې ورکړي دا موږ اکاونټ سیکشن دی هغه باقي دا د کوم نمبر سی چې پای باندې پاین کی او خپل پیمنت واخلي دا هم نه ده چې لا کوم څه ګرې چې را دا په سر باندې هغه سل شي وي 5000 دی او څنګه غاړي د 3000 ملي شي دا هم نه کیږي زموږ د منت اند کې ټول پیمنت کلیر کیږي.
فهمید خان زیاتوی د دې خبرې امکان شته چې ټی وی ای سفارشي سندرغاړو ته پیسې نوی ورکړي. د دې په خبره ادارې د سیمې ټولو نومیالیو سندرغاړو ته د عزت په سترګ ګوري.
یعنی ریکا کی او بیا دې په څنګه چې طریقې باندې زه په دې شرایط کې نو هغه لپاره چې کوم سفارشي نو تاسو لیکنه کې چې بالکل په دې تمره ولې څنګه دې نو دا خبره کې راځي دا نو وایي دا په دې کې دي او هغه وایي دا څه خبرې دي کوم سندرغاړي
سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتو په ځینو شخصي ټي وي چینلونو او همداراز په دولتي ادارو کې داسې خلک شته چې د هنرمندانو پر حقونو یې خېټې اچولې دي. د نوموړي په خبره دی او ملګري هنرمندان به د یو کمپاین په ترڅ کې د دغو کړیو پر ضد ودرېږي.
پرایویټ چینلز کې هم د حق مافیا د خلک ناس ته په کلچر اداره کې هم مخ کې په خیبر ټي وي کې دی په پروګرام له سندرغاړي په وطن 500 روپۍ بوله هغه وخت ورکولې. خو بیا چې دا خلک ورته دننه شو نو هغه دې چې نه سندرغاړي دي پیسې شي ورکه مونږ باقاعده په دې یو مهم شروع کړ دی یو کیس هم د خلکو نیسلې دي. مونږ دې پر یو غټ پلان جوړ کړ دی محسوس د فنکاران ټول را جمع کړل خو څوک تخفیر نه څوک یې ته سرکار سره چیړي نو ما علاقه سرکار نه مونږ حق وړو بل چنه خو نه وړو.
په خبر میشتو سندرغاړو په رستیو کې یو اتحادیه جوړ کړی. د راشد خان په خبره دوی هڅه کوي د سیمې نومیالي سندرغاړي پکې لزان سر ملګري کی او د هنرمندانو د حقونو لپاره اغیزناکا هلې ځلې وکړي.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د نن ورځې نه ساته خبرونه اخیرو شیبو تر رسیدلیو د نجیب امیر نه یو وار بیا د خبرون لنډی څورو.
پاکستان په قومي حمله کې د خیبر ایجنسی استاد الحاج شاجی ګل او د جمعیت علما اسلام سینیو مشر مولانا یوسف شانن په بنو پریس کلب کې ویل چې د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرعلي کې د فاټه د اصلاحاتو په اړه د جلسې کولو اجازه نه ورکړي. بل په لور د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال لډیو ته ویل چې د غونډې لپاره ورڅخه وارلمخ اجازه نه واخیستل شوی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال ایرانی پوځي او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په درې ورځني سفر پرون تهران ته ورسید. د نوموړي سره په دې سفر کې د پوځ ځینې نور مهم مشران هم ملګرتیا کوي. تمه ده چې نوموړی به د نورو ایراني چارواکو ترڅنګ د ایران د ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنائی سره هم ملاقات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګې ګواښ کړی چې تر کومه د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ شوی نه وي یو شمیر کاندیدانو ته به دوی رای ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وای یو شمیر کاندید وزیران معرفي شوي او پاتې نور به هم ډیر زر ولسی جرګې ته د رایو اخیستلو لپاره معرفي شي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې دوی په وینا سعد الحریری د استعفا ورکولو ته اړ کړو. سعد الحریری د نومبر په 4 باندې اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. هغه ویل چې هیواد د حزب الله په ولقه کې دی او د هغه ژوند ته هم خطر ده. د نوموړي پلار او د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری په 2015 کال کې وژل شو. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر ګریګ ایبټ وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تند چردننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې الکتر لګ شپږ ویشت کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا د ټیکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. د سعودي عرب په جنوب کې د یو هلیکاپټر رغورځېدو په پیښه کې د شهزاده منصور په ګډون اته کسان وژل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنۍ چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست او دا پیښه پرون په اسیر صوبه کې رامنځته شوې.
د مشال ریډیو خبرونې په همدې سرته ورسېدلې. امید ده چې د خبرونې مخ په شوې سبا سهار په 9 بجې به درته سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلې. شیزه منور شاه او زما همکاران نجیب عامر او اس اکرام مسکین یار د اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.